من ستړي مشه زه سفیولا ستانک زایمو د ازادي راډیو سارانی خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لیندې یولسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کو سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لک تر لګه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوی چې لډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکړوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترهه هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډمهالو تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلې او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی، مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته بینی معنی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته وړل شوي.
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز امپورټډ انټو دی کانټری بای جو بایدن.
د طالبانو حکومت ویلی نن د خوست په ورزشي سټډیوم کې یو تن په عام محضر کې اعدامي ګین. نور مسایل هم لرو. هله د ملکي امو کړې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. سپینی مانی یو ار بیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیک ډول شو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه ویل
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز.
د ترامپ اداره اوس په فعال توګه د جو بایدن لخوا هیواد ته راوستل شوی ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادب ګواخي ایستل کیږي به. ولسمشر ترامپ د مخه د درېمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو اتباعو مهاجرت په دائمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه 1 لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ترامپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست 6 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 169 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینی مانی ویان دی کارولین لیویت ویل په واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه بریت هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیری د تخلید ماموریت پر مهال وژل. تیره چهارشنبه د نومبر په 16 په واشنگتن ډی سی کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبر رحمن الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بستري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه په ورځ د پروختون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په ځواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نووم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال نور امریکایي ځواکونه له خوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پېښې تبعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
واربشو خوست ته په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی نن ماسپخین بعد د ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې له وسلو او کمرو پرته د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم رامنځته کوي.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سې شنبه په ورځ د دسمبر په 2 نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکومت د سهار شاوخوا 10 د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهز او ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي په ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سختې رواني اغیزې لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چونین اعدام هایی باعث میشه در ملأ عام خشونت عادی سازی شود.
په عام محضر که در ډول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده یې د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر که ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک
د بشري حقونو د غفالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د علني اعدامونه ودروي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو، علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلق تاوتریخوالی تا به حصه کبی. خود طالبان و حکومت دا بهیر د شریعت پلی کول بللی دی. کچه هم د طالبان و حکومت تل ټینګار کړی چې علنی اعدامونه له شفاف و څیړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مکرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اعدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت روان کال د اکتوبر په 20مه وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د ده په خبره خپلواک نه دي او مناسبې پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت دا مهال توهی ته د خپل څلور ورځني سفر په دویمه ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري می دار او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړي وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان باندې بریدونه غندلې دي. د تاجکستان د ولسمشر مانی په بیان کې راغلی دي چې په تیر یو اونۍ کې لکتر لګت په دوه بریدونو کې چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې شوې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه تر لاندې د میورسته یو راپور ته پام وکړي. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولی دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي وو او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان چینایي وګړو نمونه نه یاد کړي، خو د تاجکستان مشرې مانی ویلو چې لافانسان د دې خبره په بریدونو کې 13 ونی په دوو جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوی کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نوومبر په 18مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په فابریکا شوی، لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نوومبر په 13مه هم د یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران پکې وژل شوی او څو نور روبلدیم. لدی سره جوخت چین له خپل ادب او غوخت چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزی. طالبانو د ورستي پیخه په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیری ونی د پیخه په خبرګونی ویلي و چې زینې کړي پکې کېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بے ثباتی ګډوډي او بې اعتباری رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه ورته تیرونه بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیات شوي. یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی تیر میاشت کابل ته تللی و او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ وه. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغۍ د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي د دوی کوم عزیزان او ملګري چې پر دې ناروغۍ اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده چې لویه واړه پرې اخته کېدای شي. ملګرو ملتو